داخل افغانستان اجرا میشه و آخر میندازنش به گردن طالب و یک تعداد افراد احساساتی هم احساس میکنن که هیچ دخالتی هم در این کار نداشتن، میگن که خب جهاد شد چنین شد چنان شد، در حالی که خبر ندارن که تیشه به ریشه خود و تیشه به ریشه اسلام میزنن. اما در کل هدف اصلی دشمنان مردم افغانستان از هدف قرار دادن مکانهای تحصیلی این هست که جامعه ما را فقط عقیم بکنن و جامعه ما را ناتوان بکنن.
کور ودان ډیر مننه د پانتون استاد شغله حمید عزیزی او د ټولنیز علوم محقق شغله جاوید احمد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، ترشناس ملاند خبرونه دوام لري، د دې خبرونه په دوام کې هم لمر سره اوسه. اوس ته خبرونه نوبته لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، اجرایی ریاست وای افغان ولسمشر او اجرایی رئیس به په راتلونکې ناسته کې د سیاسي هوکړه لیک په پلي کېدو او په اړه نهایي پریکړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای د مخدره موادو قاچاقونکو په تورې څلوېښت کسه نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. اجرایی ریاست وای افغان ولسمشر او اجرایی رئیس به په راتلونکې ناسته کې د سیاسي هوکړه لیک په لیکېدو په اړه نهایي پریکړه وکړي. که څه هم د اجرایی ریاست مرستیال وای جاوید فیصل نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کتنې دقیقه نیټه په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې یا د ناسته به په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
همدغه ډول بحثونه نور مطرح شي او موږ د ټولو بحثونو نهایي نتیجې ترلاسه کړو. په ټوله کې د سیاسي هوکړه لیک تطبیق د اساسي مسله مهمه مسله سیاسي هوکړه لیک تطبیق دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبې په ورځ سره هم ولیدل. د افغانستان اجرایی رئیس د پنځشنبې ناستې په اړه په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې په دغه ناسته کې د ملي والی حکومت د سیاسي پایلو ټینګار باندې ټینګار کړی. دغه لیدنې وروسته له هغه کېږي چې اجرایی رئیس د سیاسي هوکړه لیک د نه عملي کېدو په اړه په افغان ولسمشر باندې انتقادونه وکړل. د افغانستان دفاع وزارت وای د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وین محمد رادمنی سره لدی چې د جانیخیل ولسوالۍ د سقوط خبر نه تایید بي خوای، دغه ته په دې ورستۍ کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
مونږ حالت په جانیخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دي او د جانیخیل سقوط کړه دا نمونو ولی تعدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زده کړو چې تعدیدات د منځ یوسو.
تر دې وړاندې بیا د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تېره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده. طالب وین ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې، لسګون امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولې او زیات اندازه وسلې او مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو د قاچاق په تورې څلوېښت کسه نیولې دي. د دغه مرکز له خوا نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد کسان د روان کال د اسد میاشتې په جریان کې د درسو قضیو په تړاو د پولیسو لخوا نیول شوي دي او وروسته عدلي مرکز ته انتقال شوي دي. خبر پاڼه وایي په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی وګړی هم شامل دی. له نیول شویو کسانو په زیات اندازه هیروین، تریاک، الکولي مشروبات هم ترلاسه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال د سرطان په میاشت کې هم اویس کسان د اتلسو قضیو په تور نیولی وو. دو دا افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
د ترکیه جنگي الوتکو نن د سوریه په شمال کې هغه کوردیز وکړو په نشه کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د تار لندن میشتر ډلوي د ترکیه هوایي بریدونه په امارنه کلی کې سوي دي. دغه کلی څو ورځې وړاندې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو لخوا نیول سوی وو. د جرابلس ښار د پوځي شورا لخوا په یوې اعلامیه کې د سوریه دیموکراتیک ځواکونو په حواله ویل سوي چې په دغو بریدونو کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په اعلامیه کې دا یو داسې خطرناک کار بل سوی چې د سیمې برخلیک ته ګواښ پېښولی سي. دا د جرابلس ښار جنوب ته په 8 کیلومتري کې پروت یو سرحدي کلی دی چې د اګست پر 15 نیټه د ترکیه په ملاتړ سوریه یاغیانو له داعش څخه ونیو. تر دې یو ورځ د مخه ترکی ټانکونه او نور زرهي وسایط د هغو عملیاتو د بیا برخې په توګه د سوریې تر پولې وروا وشتل چې له سرحدي سیمو څخه د اسلامي دولت ډلې د ایستو په هدف پیل شوی و. د دې عملیاتو یو بل هدف دا هم دی چې کوردي یاغیان د دغې سیمې نیولو ته پرې نه ږدي. ترکیه د کورد د خلکو اتحاد یا وای پی جی ته خبرداری ورکړی چې له دې سیمې څخه ووځي. ترکیه دغه ډله د مناسبي کورد کارګر ګوند یا پی کی کې یوه پراخه سوې څانګه ګڼي. سره له دې چې واشنگټن او مسکو په سوریه کې د جګړې د اوربند په اړه نوې موافقې ته نږدې سوي دي، خو په ژنیو کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو ډیپلوماتانو تر 2 ساعته خبرو وروسته هم کومه موافقه اعلان نه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې موافقې ته نږدې سوي خو د خبره تر هغو به د موافقه اعلان نه سي چې د سوریه د خلکو د اړتیاو پوره کولو په اړه پوره ډاډ ترلاسه نه سي. کیری په ژنیو کې خپل روسي سیال سره د سوریه په اړه تر خبرو وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
we don't want to have a deal for the sake of a deal, we want to have something done.
دوی موږ د یو تړون کولو لپاره تړون نه غواړو، موږ غواړو یو داسې څه وکړو چې موثر وي او د سوریې د خلکو لپاره کار وکړي، هغه څه چې سیمه له امن او باثباته کولی سي. او موږ دلته په ژنیو کې د یو میز شاته راولي چې یو سیاسي حل لار ورته ومومو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې په سوریه کې د اوربان بیا نافذېدو په برخه کې ډېرې لارې چارې روښانه سوي، خو لا هم ځینې کوچني مسایل شته چې باید حل سي. جان کیری وایي د دواړو هیوادونو استازي به لا هم په ژنیو کې پاتې سي څو په راتلونکو ورځو کې په دې اړه پاتې کارونه سرته ورسوي. د ایتالیا حکومت په غیواد کې د تیر اونۍ د زلزلې د قربانیانو لپاره یو ورځ ملي ماتم نیسي. په هغه زلزله کې چې شدت یې 6.2 درجه و، د رسمي شمیرو له مخې 201 اتیا تنه مړه او 388 تنه ټپیان شوي دي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی به نن د ارکواتا دی ترونتو ښار چې یو له ډیرو ځپل شویو ښارونو دی د قربانیانو د جنازې په رسمي مراسمو کې برخه واخلي. د سلواک صدر اعظم روبرت فیکو یو ځل بیا پر اروپایي اتحادیه ژغ وکړ چې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ختم کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نوموړي روانه اونۍ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. سلواک اوس د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د دغې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. روبرت فیکو یو له هغو اروپایي مشرانو څخه دی چې پر روسیې د اقتصادي بندیزونو مخالف دی. پر روسیې اقتصادي بندیزونه هغه مهال ولګېدل چې مسکو په 2014 کال کې د اوکراین د کریمیا سیمه اشغال کړه. او په مسکو کې د یوې مطبعې په ګودام کې اور لګېدلی، لږته لږه 14 تنه پکې مړه سوي دي. دا پېښه نن سهار وختي د روسیې د پلازمېنې په شمال ختیځه برخه کې سوې ده. چارواکي وایي 4 تنه چې سوځېدلي وو خو لا ژوندي وو روغتون ته یوړل سوه، او 12 تنه نور د پېښې له ځایه روغ رمټ ایستل سوي دي. د روسیې اتحتاس خبري اژانس د بیړنیو حالاتو د وزارت د سیمې څانګې په حواله ویلي چې چې کله اور وژونکو د ګودام دیوال ونړوه 14 تنه مړې وموندل. پولیس وایي شایي د پیش قربانیان ټول مهاجر کارګر وي. دا وتر دې مال د افغانستان سیمه او نړۍ څو خبرونه، مهم خبرونه. اوس به هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات اورو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل چې د سانتیګریډ په کچه یې اټکل شوی دی. کابل نن ورځ د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه یا 13. هرات نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.8 ټیټه شل. کندهار نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه 21. غزنی نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14. بامیان نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 1. مزار شریف نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.8 ټیټه 21. جلال آباد نن اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 21. بدخشان کې نن اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 3. او په گردیز کې نن اسمان باراني د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
به هم زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې ومنید. نن لسمه ده چې پاکستان د سپین بولدک او چمن ترمنز لاره بنده کړي چې له کبله افغان سوداګرو باغدارانو ته د میلیونونو ډالرو په ارزښت تاوان اوښتی دی. د دې لارې د بندېدو له کبله له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغان سوداګر وایي پاکستان عموما د افغانستان د میوو د صادراتو په فصل کې په یوه نه یوه پلمه د افغانستان د میوو د صادرېدو مخه نیسي او په دې وسیله افغانانو ته اقتصادي تاوان اړوي. پاکستان د سپین بولدک ویش وروسته له دې بند کړ چې یو شمېر احساساتي مظاهره چانو په ویش کې د پاکستان له لوري د دوستۍ پر نوم دروازه باندې برید وکړ او د هغې شیشې ماتې کړې. مظاهره چانو دغه راز د پاکستان بیرغ ته اور ورته کړ، که څه هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلول د مظاهره چانو دا عمل وغند، خو پاکستان وایي چې باید له دغه هیواد رسما معذرت وغوښتل شي. افغان سفیر وایي د پاکستان بیرغ د افغانستان حکومت نه دی سوځولی چې معذرت وغواړي.
کار خوبی نشده، مثلا او را محکوم هم کردم به دلیل این که توقع داشتیم که بعد محکوم کردن همچین عملی بازمان نشد. معذرت خواستن مسئولیت پذیرفتن عملی است، عملی که ناپسندیده است و قطعا نه در پالیسی و نه در اجراعات ما از همچو یک کار حمایه نشد. بله هازا معذرت کردن بجاست.
د افغانستان اقتصاد ته نه یوازې د سپین بولدک لارې بندېدو زیان اړولی، بلکې په کندوز کې د الچین پل نړېدو هم. له تاجکستان او د منځنۍ آسیا له څو نورو هیوادونو سره د افغانستان پر تجارتي راکړه ورکړه اغېز کړی دی. د الچین پل د ویجاړېدو له کبله د کندوز ولایت سوداګرو او عامو خلکو په ځانګړي ډول تاوان کړی دی. په دغه ښار کې برېښنا پرچاو شوې او د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په لغمان او هلمند کې هم پلونه ویجاړ کړي چې د خلکو مشکلات ورسره نور هم زیات شوی دي. آیا پر افغانستان او افغانانو اقتصادي فشار د نظامی فشار ترڅنګ یو بل حربه ده؟ په دې سات کې پر دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان، مهمان محترم و محترم آقای خانجان الکوزه ما و نوال هیئت مدیره ارتقای تجارت و صنایع افغانستان در استودیو تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. الکوزه صاحب خوش آمدین. صاحب
زنده باشی، سلام خود عرض میکنیم بر کل دوستا، موفق باشین، زنده باشی.
تشکر. الکوزی صاحب، اول از این تاوانی که به تجارا و به مردم افغانستان رسیده سر از این یک ذره صحبت شود، چقدر تخمین میشه این ضررها؟
بله، با تاسف باید بگویم که امی مشکلات خو یک روز نیست. دمی 16 سال خصوصا امی مشکلات بسیار زیاد شده با آمدن قوای ایساف و ناتو در افغانستان و بعد از شکست سیستم طالبا. پاکستان یک قسم سیاست جدید در مقابل افغانستان گرفته، مثل که در طول 60 سال در مقابل هند داشتن و امکانات بسیار زیاد اقتصادی و ظرفیت های بسیار زیاد اقتصادی در بین هندوستان و پاکستان موجود بود، مگر اقتصاد قربانی سیاست بود در طول 60 سال در هندوستان و پاکستان. در 16 سال عین سیاست در مقابل ما متاسفانه گرفته شده و هر وقت از مجبوریت های ترانزیتی افغانستان وقتی که مشکلات سیاسی پیدا شوه سوء استفاده میشن و یارابندی میشه و آگاهانه یا غیر آگاهانه در اینجا از هر دو طرف البته گناهکار هستند و یک سلسله ایجنسی های استخباراتی در این دست داره. ما سالانه تقریبا در حدود 500 الی 600 میلیون دلار در مجموع از ترانزیت از رای پاکستان متضرر میشیم. یا دمرج میتیم یا جنس ما استاد میشه یا جنس ما خراب میشه. برای شما معلوم هستن که سالها سال حتی گوشت گنده شده را ما مجبور شدیم که گوشت و تخم مرغ در بندر کراچی در بحر فرتیم و به هزارها کانتینر ما در اوج خراب شده. اضافه از 4000 کانتینر حتی از وقتی استاد ربانی مرحوم شهید در او وقت حتی در اوج کراچی استاد شده، او را از بین برده شدن و علی هیچ چیزم در او نمانده، تنها اسکلتش مانده. هر روز یا میگه که به این کانتینرهای تانه ببرین دمرج یا بتن دمرجش پنج برابر کانتینر و جنسی کانتینر شده. امی مشکلی که پیلان پیدا شده دمی طول 2016 و 2015 شما دیدین که چار مراتبه در ترخمی نمی مشکل پیدا شده، سه مراتبه در ویش پیدا شده. این امی مسائل هستن که بدبختانه جدا نمی کنن پاکستان، یک رای بری پیدا نمی کنن، ما متضرر میشیم، پاکستان متضرر میشه،
علیکوزه سبو باشه
ترانسپورت پاکستان.
یه مسئله داده چه زینی وی چه در دول مشکلات پا پلو که عموماً اگه وقت پیدا کیشه چه کل دی افغانستان دی میوی رسیدلی یا دی صادریدو وقتی، آیا دا ادا سمده؟
بدون شک دا ایده ډیره دقیقه ده او په زیاده، او موږ اسناد لرو د دې چې هغه وخت چې موږ د میوي وختي پرزند اوستا سګوري پروس کال هم دغه شانتي مسله پیدا شوله. کله چې موږ د میوي وخت خلاص شي هغه وخت کې دونه مشکلات نه پروس کالم پاکستان زمنګ په میوه باندې تبیزی برخورد وکړو. فرزند موږ د یو ټن په مقابل کې 2000 کالدارې محصول ورکو، یو د می دا 2000-3000 ته ورسولي، 2000 اخلی. د دې سره سره به هم لارې او دا مسائل دوی چې بندي دا واقعا یو تبیزی برخورد دا اوس منګه د ورځې د شپېتون تر اتیا کانټینر پورې انګور او خربوزي پاکستان ته انتقالو او دا الته ولاړ دي. زه تاسو ته دا ویل شم تاسو د خسارې په ارتباط باندې ویل، دا خساره کاملا دیقان ته ده، کاملا باغدار ته ده، د افغانستان خلک زوريږي، په افغانستان کې خلک مجبوریږي چې کوکنار وکړي نور باغونو نه تیر شي، ځکه چې مارکیټ نه لري. موږ د کال 2 میلیونه ټنه په حدود کې موږ میوه او سبزی اضافه تولیدو چې دا باید خارج ته لاړ شي. دا ټوله ګندکیږي، دا ټوله د منځ نه ځي. یو کارټن انګور موږ په کوټه کې او په پیښور کې په 3000 کالدارې خرڅوو، اما اوس یې موږ په 200 افغانۍ خرڅوو یا په 200 کالدارې چې ګنده شو هلته خرڅوو، خلک یې مالونه لاخلي. ته فکر وکړه د ورځې 10000 کارټنه موږ تیرو هغه طرف ته، دا 15 میلیونه د ورځې خالی، 15 میلیونه کالدارې موږ ته خالی د انګورو تاوان را رسیږي. دا چې موټر هم ودرېږي، دا چې ترانزیت پرزن زمونږ ګوره خلاف د قانون د WTO، دا خو یو ظلم دی، یو جهانی ظلم دی چې زمونږ سره کیږي. د څوک چې د بین المللي تجارتي سازمان غړیتوب ولري هغه حق نه لري چې یو ترانزیت کې خپله خوښه باندې یو څه شی وکړي. دوی زمونږ مالونه ودرولي دي. اوس زمونږ تقریبا 1500-1600 کانټینر غوړي، غذایی مواد او هغه د چرګانو غوښې هګۍ امخته ولاړې دي. دوی ولله جی ډي ورکړی دی چې دا باید په 2 ورځو کې د پاکستان خاوره عبور کړي. دوی په موږ باندې حکم کړی، اوس یې راله مال ودرولی دی. د ورځې $200 د یو ټرک زمونږ نه جریمه اخیستل کېږي. دا خو ټول هغه څه دي چې واقعا قصدن کېږي.
البته په دې مسله کې دوی نورې مسلې هم شته چې یو خو داده چې اوس چې افغانستان د نړیوال د سوداګرۍ د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی، ولې له دې لارې شکایت نه کوي؟ او بله پوښتنه هم داده چې ولې ځینې افغانان داسې پلمې په لاس ورکوي، مثلا د پاکستان بیرغ یې وسوځو او دوی ته یوه پلمه په لاس ورکړه؟ دا هم یو د پوښتنې وړ مسله ده. خو مخکې تر دې چې تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د تازه میوې د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجي نانای آغا هم همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. حاجي صاحب، تاسې ته مرکلی وایم که تاسې په مشخص ډول د سپین بولدک د لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتو تاوانونو په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي، څه اټکل کوئ چې تخمیناً څومره تاوان به اوښتی وي؟
دختاشته معلومه ده چې میوه چې ده ډېر وخت نه لري، خصوصا انګور چې و په لغه هلته ولاړو څلور ورځې اوبه ترې وبهېدلې، بیا مو راوړله په باغو کې مو بېرته پر دستو وغورځولی. او بعد چې موټران چې نیمه خراب وی نیمه سم و، هغه مو بیا د کابل څخه د تورخم پر لارې باندې ولېدل. ډېر تکلیفونه مصرفونه یو په دوه سولی تکلیفونه ډېر و. او دا په ترانزیت کې په جهان کې دا موضوع نشته چې د یو مملک د دوو مملکتو تر مابین صادرات واردات او ترانزیت موجود وي او هغه د یو مملکت په خپل سر باندې دا مخنیوی وکړي. دا د دواړو دولتو په تاوان دی. دا که زموږ په تاوان خپله د پاکستان د حکومت هم په تاوان دی. هغه هم باید چرسو فکر ووایي پر څه باندې که بیرق سوزل سوی که جنگ سویشی اگه دو شخصی سیاسی کار دی مرخ پا سیاست پوری ارتباط نلرو تجارت پا سیاست پوری ارتباط نلی تجارت چی دی عام دی تجارت مو دخپل سرما پخپل سرمایه سرمدان نمو رو پا دو پاکستان پا حکومت کار لرو نه دا افغانستان پا حکومت کار لرو مر پا کارو بای چو کار ون لری اگه خپل مادی و فصلون جو گوری تجارتی و ترانزیتی و اسنادون چی پا افغانستان و پاکستان کی امزاسی ویده دا یو باندې جوړیږي چې موږ ته جوړیږي هر کال په روزش کال خو بیرغ نه وسوځل شوی ولې زموږ موټران څلور پنځه ورځې ولاړ وای.
بله
بله سلام علیکم.
خب به هر حال لحظه بعد بشنوندای عزیز ما موقع میتیم که نام تلفن کنن، مخصوصا کسایی که متضرر شدن، کسایی که سر راه منتظر ماندن، اگر اونا تلفن بکنن اونا وضعیت آخر به ما بگوین خوب میشه. خب آقای الکوزی، ای از طریق سازمان های بین المللی از مثلا که افغانستان عضو حضور داره، از اون طریق چرا سه به این موضوع شکایت نمیشه، رسیدگی نمیشه سه؟
بله، ما هم امی اعتراض داریم. روز اول امی موضوع را به جلالت ما رئیس جمهور افغانستان شخصا ما شریک کردیم و عرض کردیم که ما تعهد داریم که صادرات خود اضافه کنیم و به شورای عالی اقتصادی تعهد سپردیم، اما ای طور چیزا را که در مقابل ما امی موانع پیدا میشه ما ای تعهد برآورده نمیتانیم. ما حتی به دنیا تعهد کردیم و علی افغانستان میرن در سازمان نای بین المللی دوجه تعهد خود میگه که ما هم در بخش خودکفایی خود کار میکنیم، در بخش تولید داخلی خود. اگر این طور موانع باشه دنیا باید بفهمند که ما هم از مجبوریت های ما استفاده میشه و این مشکل پیدا میشن. علاوه از او رفتیم با وزیر صاحب تجارت و همچنان با سفیر صاحب با پاکستان در کابل رسما تجارت رفتن. ما خو اتاق مشترک داریم، ما چون نایب رئیس اتاق تجارت مشترک هستیم، رفتیم دوجه امرای سپیر ملاقات کردیم، تاجره را بردیم و از پیشش خواهش کردیم که اینمی هر چیزی که شده ای را تاجر نکده، ما ای کار نکدیم و مامور دولت و پلیس هم ای کار نکدن که ما بریم یخن دولت بگیریم. این مردم عام دوجه بودن و یک هر چیزی که بودن در مابینش هر چیزی که هر کس کدن، ما از دولتم تقاضا میکنیم که اینمی کسی را پیدا کنه که کی ای کار کدن و ای خو یک حق مدنی هر کس هست. با ما گفته نمیتانیم در دنیا، حتی در کشورهای غربی پیشرفته در امریکا این کارا میشن، مردم میخیزه بیرغا را در میتن و دیگه و دیگه.
بله.
دو طرف
همین الکوزیسه. بله، قسمی بله. که فعلا ما متوجه از این بله. موضوع میشیم یا تعقیب میکنیم. این موضوع بسیار یک موضوع عاجل و حاد روز است. ای باید دست رئیس جمهور یا صدر اعظم دستی که از طریق تلفن این مسئله را یک طرفه باید بکنن که ای خود بهانه که شما میگیرین یک بهانه بسیار سطحی است، منتهای مثلا میوه ها و بسیار چیزا ضایع میشه. این به این سوی رئیس جمهور یا رئیس اجرایی این موضوع تعقیب شده تا که طرف مقابل که همسویشان باشه که از وا تلفنی گپ بزنن و این موضوع را دست بندازن به این موضوع سه.
خب ما خود تقاضا کردیم شخصا از چون ما بس به نمایندگی از سکتور خصوصی در شورای عالی اقتصادی عضویت داریم و دولت به می خاطر ما را به نمایندگی برده که دوجه دو نفر تاجر و صنعتکار عضویت داره در بین جلسات وزیرا و ما مشکلات خود که پیدا میشه او را باید آنان دوجه طرح کنیم و ما ای را طرح کردیم با جلالت ما رئیس جمهور و کلی وزیران دوجه بودن و او هدایت داد به وزارت خارجه و به چیز ای که برای رئیس جمهورا صحبت میکنه یا برای جمهوری اسد رازم او مربوط خودشان است. مگر تا جایی که ما میفهمیم پیلن مسئله نظامی هستند. ما برای شما به مسئولیت گفته میتانیم که در ایجاد در خصوصا در بندر و در مسائل و در ترانزیت و در رابند کردن خود شخصا اردوی پاکستان رول داره، حکومت ملکی هیچ نوع رول نداره و نه کدام تعهدات. ما تعهدات به حکومت ملکی کردیم، به صدر اعظم کردیم، به رئیس جمهور کردیم، تو قانون ترانزیت به او امضا کردیم، به نظامی اش نکردیم. مگر این نظامی برای شما معلوم هستن که یک استقلالیت مطلق خودداره در پاکستان و هیچ نوع وصول که تا وصول خودش نباشه او را قبول نمیکنن. همینطورم گفته شد که در اینجا قماندان قلی اردو است یا هر قماندان نظامی که از اردو هستن او ممانعت میکنه. به امر او چی شده؟ به امر او حتی سفیر ما صحبت کردن و برشان همین مشکل گفتن و به اسپیش تقاضا کردن که حتی موتور برای شما ضرر میبینن. امی جنسی که اکثر ما میاریم یک تعدادشان از پاکستان هستن، ما سالانه 250 میلیون دلار تنها از نسلی جنس میخریم که یک کمپانی پاکستان است و او کلشان شیر است، ماست است، آو است، جوس است، او کلش خراب میشه. امیرم برشان گفتن ما تصمیم میگیریم، و تا هنوز علی امروز تقریبا 11 روز میشه را بند هستن و چیز هستن. ما اجلات ما برای جمهورم تقاضا میکنیم که سختن برای جمهور و صدر اعظم پاکستان صحبت بکنن. مگر متاسفانه ایره برای شما گفته میتانیم که اینمی مسئله یک مسئله سیاسی هستن و بدبختانه که اینمی کشور پاکستان هر وقت حتی این مشکل با هندوستان دار. امی هندوستان علی با بنگلادیش که از پاکستان جدا شده، بنگلادیش هنی فعلا در ظرف امی 40 سال یک کشور صنعتی شده. علت اساسی ایشی است که هندوستان به بنگلادیش ضرورت داره، بنگلادیش به هندوستان ضرورت داره. روابط اقتصادی شان در بینش نرمال است، مگر خود پاکستان و هندوستان روابط نداره. به می خاطر هر چیزی که سیاسی شوه ای به اقتصاد و به مردم ضرر میرسانه. ما امیدوار هستیم که هم کشور پاکستان هم کشور
خوردن در مننه دا مساله تاسی هم علی کوزای صاحب ول امدار است اجی صاحب نانی آغا هم ول چې همیشه دا پرابلم وی، همیشه دا مشکل وی، خصوصا کله چې میوی رسیدلی وی او د افغانستان صادرات ډیر وی چې باید صادرات وکړي هغه وخت دا لاره بندیږي. نو اجی صاحب نانی آغا، تاسی سوداګر کومه بل لاره نه ده سنجولې؟ یعنی بیل پاکستانه بل لاره نشته چې تاسی خپل مالونه خصوصا میوی به صادر کړی؟ کچیرته د بسته‌بندۍ په برخه کې مو کار زیات کړی وای، په دې برخه کې پانګونه کړې وای، په ښه کیفیت مو میوی پاک کولی و خارج ته مو واستولی، خصوصا دوبۍ و دغو چې لري هم نه دي، د هوا له لارې هم کېدای شي او د ایران له لارې هم امکانات فکر کوم چې وي، په دې اړه مو کله فکر کړی دی؟
بله، و په دې حال کې خو مو ډېر تکرونه کړي دي، ډېر تکلیفونه مو کښلي دي، ډېر زحمتونه مو کښلي دي. د زموږ خپله سرمایه چې د پیلن چې علي کوزي صاحب وویل د محترم واقعیت وویل، زموږ سرمایه چې د پاکستان د کوټېداران څخه مو ده سرمایه را و قرضه ده، په هغه پیسو په مقابل کې بېرته هغه مال هغه جنس ورباره و. دا زموږ تاوان چې دی 50% دی، تاوان مو په مقابل کې 100% دی، ځکه چې دوی زموږ سره پر هر موټر باندې تقریبا تر لاهوره پورې 1,00,000 کلدار یو کریا اخلي، 70,000-80,000 کلدار یو پاکستان کې محصول اخلي، 70,000 روپۍ 80,000 روپۍ چې کله زموږ مالونه هلته خرچ کمیشن باندې اخلي، یعنی پر یو موټر باندې 300,000 روپۍ د دوی مفاد دی. اوس د دوی ټوله موټران ولاړ دي، زموږ سرمایه ټوله د هغه ځای ده. دولت خو موږ ته کمه قرضه نه ده راکړې، کمه همکاري ده. دولت اوس کل موږ سره نشته، او موږ تجارت چې دی په افغانستان کې د صفر څخه شروع کړي دي. دلته نه پخوا او په دې کم یخچالي موټران و، نه یخچالي خونې وې، نه یې د بسته بندي ځایونه وې، نه کارتن بستې و. هغه زور سیستم دی زموږ کې، ټول کار په زاړه سیستم سره دی. دا باید موږ ته په دغه دنیا او پاسو د ایران په ایسه کې ایران هغه چابهار لار چې ده هغه د اوس په اله کېږي. زه دا فکر کوم چې دغه د پاکستان به سل په سل کې نقص چې دا لار بنده شوله.
تاسو وایئ چې لا هم له زاړه سیستم کار اخلی، ولې دغه سیستم نه بدلوي؟ حال دا ده چې نور بازارونه هم شته په پاکستان کې، به ستاسې میوه ارزان اخلي. مثلا چین هم شته چې زموږ بل ګاونډی دی، که د هوا له لارې هم ورولی شي هلته په لوړه بیه ممکن ستاسې میوې خرڅې شي.
هوا د لارې څخه دا اواز لار چې موږ کوشش کړی دی، دلته تیاری چې ټول شخصي دی، دلته کړیا یو ډالر پر یو کیلو باندې یو ډالر کړیا اخلي، هغه میوه یو ډالر قیمت نه دی یو کیلو. او زمینی لار چې کومه ټول چې موږ سرمایه د پاکستان څخه راوړو، دلته په سرمایه چې موږ د پاکستان راوړو، موږ هغه په دې پروسس ځای نه جوړ کړتن بس ځای نه جوړ کړم میوه را نشو دي تیروي.
بله، در اینجا یک معلوم میشه که روی راه حل یک ذره صحبت بکنیم، برای از اینکه مثال های مختلف موجود است. مثلا ترکیه کسایی که توریست میاره به هر طیاره $6,000 تیل مفت میده، پیسه $6,000 یا $5,000 مفت میده. این دولت هم باید به این موضوع یک توجه بکنه. او خو به یک کلو یک دلار گرفتن دیگه بیخی بی انصافی است. خو پوسته نیست که، پاکت خط نیست که یک دلار بگیرن. خب به هر حال ما حالا وقت شنوندای عزیز ماست، نوبت از وار نخوریم به اصطلاح خودم و شما. شما رای تلفن یک بار اعلان بکنم 0799 203-547-822-755 شماره داخلی ما هستک.
بله او د سکایپ لاری هم کولی شئ لمر سره تماس ونیسئ. رادیو دات ازادی زمر ته سکایپ پته ده او د افغان بي سي ماتو تلش میره هم پیاد لري. لږ میر اوریدونکو پرې پیغامونه راستولی دي. لنډی خبرتیا وروسته به هم ستاسو ټلیفونونه واورو او هم به ستاسو پیغامونه خبره کو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تاسیز مشغله آزادی رادیو اوری په دې خبرونه کې د افغانستان په اقتصادي ستونزو خبرې کوو. په تیره بیا د پاکستان له لوري د لارو د بندیدو په نتیجه کې افغان سوداګرو ته د مالی تاوانونو د وښتو په باب خبرې کوو. د افغانستان د صنایعو او تجارت د خونو د مدیر پلاوی لومړی مرستیال شاغلی خانجان علی کوزی او د تازه میوو د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی دانه آغا زموږ میلمانه دي. او اوس هم تصوریدونکو ته نوبت ترکو چې ټلیفون را وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړي.
سکایپ باندې
خیر سکایپ لري یو اوریدونکو شته. مهرباني
آقای نظر اسکایپ نیست، من هستم. سلام علیکم، سلام برای شما تقدیم احترامات شنونده های محترم و میمانان عزیز عرض میکنم.
خوش آمدید،
سلامت باشین. من یک سوال تکراری که چند بحث دیگه هم مطرح شده، من میخوایم نظر سیاستمدارا و دانشمندان را خواستیم در مورد این نظر سوال خود، حالا میخوایم نظر همین تجار ملی خودم داشته باشم در این مورد سوال خودم. یک تکرار اصلا از همین سوال ما مطرح میکنم آقای نظر. همین ما در این انگلستان که هستیم یا ما و شما همین ما که در اروپا هستیم، از آن گوشه جهان باش از افریقا در اینجا میوه میرسه، بهترین میوه، میوه فصلی در هر فصل سر بهترین میوه را میگیریم، این که از روی بحر میاد اینجا. حالا می افغانستان از نگاه حقوقی خو یک دهلیز بحری از روی پاکستان بیخیق داره، کمی میوه هیچ از طریق پاکستان نفروشته به اروپا برسانه. همین حق افغانستان در حالی که جامعه جهانی در افغانستان حضور داره، در می حالت که نتونه از طریق سازمان ملل متحد همین حق خود بگیره، همین حق خود چی وقت به دست خواهد بیاره؟ همین آیا از همین حق باید همیشه محروم باشه یا چی کار کنه که همین حق خود به دست بیاره که ما هیچ همین میوه خود حاضر نباشیم که سر پاکستان بفروشیم تولیدات خود؟ چرا از روی بحری جای دیگه انتقال نتیمش؟ و دیگه ای که بدین دیگه ای که میتونه افغانستان داشته باشه چی است؟ خو یک اصل داریم برام سیاست اقتصادی و سیاست تجارتی، ما سر از بر اونا چی کنه میتونیم؟ اینقدر ضرر که اونا به ما میرسانن، خو اونام در برابر ما اینموس یک داد و ستود داره با ما چی کنه میتونیم؟ به نظر من میمان محترم
بیره منن سرک صاحب بل اوردون که ده تلفون لاری لرو مهربانی کوی صاحب.
بله بفرمایید صاحب.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی صاحب.
د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، بل خصوص سروان صاحب او نظر صاحب ته وړاندې کوم. څنګه چې نظر صاحب لطف او مرحمت وکړ چې موضوع د ورځې موضوع ده، نو زما زه خپل یو نظر لرم. نظر زما دا دی چې د لرو برو پښتنو څخه زما دا هیله ده چې په صلح آمیزه توګه باندې لاس یو کړي او لاره خلاصه کړي، د پاکستان په دولت باندې فشار واچي او دا لاره پرې خلاصه کړي، ځکه چې تجاران هم بیچارهګان په تاوان کې دي او همدارنګه کډوال هم په تاوان کې دي، ټول په تاوان کې دي. او ستاسو د میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې دا څنګه کېدای شي چې لر او بر پښتانه په صلح آمیزه توګه باندې
خبری وکی لطفا. بله سلام، مهربانی.
سلام علیکم، سلام و سلام
علیکم خان، خبری کن. مهربانی
وخله پختنه کړی و اوغه دا غاله دی ولیکا غره دوه ته ویلی وای کوم ځای به سم د صفات می غاله شي. اوغه وخت د افغانستان کې دی او د روسانو سره اتحاد شروع شو، پاکستان د نومه د شروع کړی تر اوسه پورې په هر شکل باندې منل من دی د مګه اقتصاد د ټولې د کاروبار د منډوري د انسانانو د منډوري دا هغه وجه چې پاکستان سره مې کاتي لیکل ونی شي تر کاتي تسلیم وته ونی ول چې کاتي ته انجن وګو په انجن د خپل ځخت دی زما کې لرو کله چې افغانان ته توضیح کو نو هر افغان خو دې نه ته دې دې په دوه طرفه دي خدمت اقتصاد ته موږ په خپل باندې خو موږ د کارکون کې دولت کې کار نه لرو چې هغه کار وکړي خدمت وکړي د موږ هغه کار په وړاندې باندې پاکستان ته موږ په لوی لاس باندې ځان چې اکثر پاکستان موږ د درو په خاله سره چې پر تاریخ سره کې تباکو خو دی ما انده یو نظر و
ډېره مننه. بل اوریدونکی هم لرو د اسکایپ لري، مهرباني کوئ صاحب.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام نور احمد یم، د چین څخه ستاسو سره په تماس
یم. مهرباني کوئ نور احمد صاحب، شته چې له چین څخه مو تماس نیولې ده. مخکې مو د چین یادونه وکړه چې انار خصوصا په کې ډېر ګران دي. مهرباني،
انار قیمت از د چین درست است؟
انار هم قیمت دي، انګور هم قیمت دي، هر څه دلته قیمت دي. اجا نانیا غاو خنجان الکوزی صاحب څخه د دې ما سلامونه او احترامات ته تقدیموم. ما خبره اصلا د پاکستان په باره کې و. د پاکستان چې دی رئیس وخت افغانستان په ګټو په دې باندې نه خوشحاله کېږي، دوی همیشه د افغانستان لپاره مشکلات جوړوي. نو زما اصلي سوال دا و چې دوی ولې نه غواړي چې نور دنیا کې د دا نورو ممالکو سره دوی هغه ترانزیټي لارې چې دي هغه دغه کې اوس دا دي د چین لپاره ریلګاډي سیستم جوړ شوی دی. افغانستان کولای شي چې دلته چین ته صادرات وکړي، دغه وکړي. نو دغه د افغانستان یو مجبوریت دی چې دوی همیشه د چین د لارې خپل صادرات کوي، واردات کوي، صادرات کوي. همیشه به دغه مشکلات یې، نو که چېرې دوی نوې لاره باندې فکر وکړي، پر یو نوې سیستم باندې فکر وکړي، کېدای شي د دغه مشکلات لپاره دوی یو حل لاره پیدا کړي.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. او له ښه مرغه د وړم ورځ له چین څخه د لومړي ځل لپاره یو اورګاډی د افغانستان په لور را روان شو. البته د کارګو یا د بار اورګاډی دا به په 15 ورځو کې د افغانستان حیرتان بندر ته راورسیږي، او دا هم یو ښه زیری دی د سوداګرو لپاره هم چې له دې خو هم د افغانستان محصولات بار کې او چین ته ولېږي. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب.
بله بفهمه صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله
بله بله، مهرباني. لطفا که پوښتنه شا صاحب. مهرباني صاحب، سید د تورخم په ارتباط به هم زموږ ملمنه نظر څرګند کړي. سید، له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ملمنو ته ورشو. لومړی هم علي کوزی صاحب، تاسو د اوریدونکو پوښتنې واورېدې. مخکې تر دې چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایست، همدا د تورخم په ارتباط د اوریدونکو پوښتنه هم ده، او د ځینو نورو هم دا پوښتنه ده چې د افغان بي سي د 1903 شمیرې له لارې په دې اړه معلومات غوښتي دي. دوی وایي چې آیا وروسته له دې چې پاکستان ویزه جبري کړه او لازمي کړه، آیا په راکړه ورکړه باندې په تجارت باندې منفي اغیز کړی دی او کنه؟
بله، ډیر منفی اغیز کړی دی. موږ خو خصوصا په د دوه صوبې د پاکستان چې دی، خیبر پښتونخوا او بلوچستان، دغه خلک چې د دواړو بارډرونو شاوخوا ته پراته دي، اقتصاد سره شریکو د راکړه ورکړه، حتی موټر سره شریکې اغیستلې دي، تجارت سره شریک. لکه څنګه چې نانی هغه ویلې، دا تجارت چې موږ کوو، دا باغونه، دا انګورو باغونه، د مڼو باغونه، دا چې اغیستل کیږي، دی ته مخکې دهقان ته پیسې ورکول کیږي، د فصل لا نه رسیدلې، دا اغیستل کیږي. دی کې د پاکستان تجار او هغه اړتیان او هغه ټیکاداران چې دي، چې د میوې کار کوي، هغه زموږ سره په دې کې شراکت لري، او مشترکاً د دغه پروسې نه دوی هم ګټه اخلي، موږ هم ترې اخلو. نو دا خو یو داسې یو حالت راغی چې دغه چې په موږ باندې جبري شو د ویزې مسله، دا په سلو کې 80% زموږ په تجارت باندې مطلق تاثیر کړی دی او اوس هغه پیسې او هغه انتقالات او هغه تګ راتګ چې پخوا کېده هغه کاملا بند شوی دی، ټول سره په مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، طبعاً یې په تاثیر کړی دی. په تورخم کې اوس البته دروازه خلاصه ده، زمونږ ترانزیتي موټر زی راځي، کوم ستونزه نشته دی، صادرات هم راځي، واردات هم شته دی او دا کار جریان لري. اگر چې هلته یو رژیم دوی جوړ کړی دی چې هغې کې د افغانستان دې طرف سرحدي پولیس هم ظلم کوي او عامخته پولیس هم ظلم کوي، دا موټر خالی چې دي کانټینر یې نه پرېږدي، او په دې کې اکثره هغه یو تعداد اشخاص او افراد چې هغه غټ غټ ترانسپورټونه لري په پاکستان کې، هغه په دې باندې پافشاري کوي. هر څومره چې موټر خالی لاړې نشي هلته د ترانسپورت نرخ جګېږي. په خوا کې یو کانټینر جنس منګه د کراچۍ نه فرضاً په 1,90,000 راوړو، اوس یې په 3,00,000 راوړو. که منګه د دې مخې یو کانټینر جنس فرضاً په 1,00,000 لیږو، اوس یې په 2,00,000 باندې لیږو. علت دا دی چې کانټینر خالي د دې ځای نه په ډېر تکلیف سره تیریږي. خالي موټرو ته دا دواړه سرحدي قواوې اجازه نه ورکوي، کم کم پرېږدي. دا یو ډېره ستونزه ده چې د تجار سره مخامخ کړي وو. د پاسپورت مسله، د ویزې مسله، واقعا اوس هغه سیستم چې پخوا په تورخم کې وو، ته سهولتونه او تسهیل او هغه شیان نشته دی. البته دی کې پاکستان هم نقص کړی دی، په زرهاو کارګران موږ د افغانستان په افغانستان کې زه موږ سره اسناد راسدي چې تقریبا د 3,00,000 نه تر 4,00,000 کارګر د پاکستان اتبا په افغانستان کې کار کوي. په دې کې اکثره داسې وو چې ویزې نه لرلې، دلته به بی ویزې راتلل، یا بیا په جلال آباد کې، یا په قندار کې، یا په خوست کې، په کابل کې دلته کار کوي. خصوصا د دغه نه ایجنسۍ او خلک چې هغه د باجوړ ایجنسۍ ده، د مومندو ایجنسۍ ده، خیبر ایجنسۍ ده، کرم ایجنسۍ ده، همدارنګ وزیرستان دی، شمالي جنوبي، دا ټول هغه خلکو چې دوی دواړه طرف ته چې په سرحد کې پراته وو، دا خلک نه پاسپورت پیژنده. حتی زمونږ داسې خلک شته دی په دغه سرحد کې د افغانستان په دې خوا کې چې حتی خپله د افغانستان تذکره نه لري، تر اوسه پورې نه ده اخیستلې. اکثره دغه سرحدي قومونه چې دي، حتی د ظاهر خان او داود خان په وخت کې نه ده اخیستلې، د هغې نه خروسته جنګونه شروع شو. امخته هم داسې کار دی چې اکثره مومند شناختي کارت نه لري، اکثره اپریدي، او دغه خلک چې دي وزیر مسعود دا شناختي کارتونه نه لري د پاکستان، اما د ډیورن لین نه امخته پراته دي. دوی ټولو دلته تجارت کوو، دوی ټولو دلته کاروبار کوو. 2,000,000 انسانان د دواړو طرف نه په دغه بارډر باندې تر چمنه پورې کار کوي. دا 2,000,000 خلک، دا 2,000,000 انسانان بیکاره کیږي. زه دا په مسؤلیت سره ویلی شم چې دا بیکاري که په دغه منطقه کې راشي، دا ټول دشمن کیږي. دا پاکستان تم جنجال دی، دا افغانستان تم جنجال دی، هم د داعش سره یوځای کیږي، هم د طالب سره یوځای کیږي. دا بیکاري چې راشي، تنګ امد به جنګ امد، دا خلک به څه شی خوري؟ دا خلک خو تمام ورځ تورخم ته راکوزېدل او چمن ته راتلل او ویش ته راتلل. دلته ماښام له 2,000-3,000 ډالر کالدار خپل کور ته وړلې. اوس دا ټول د منځ ځي، په دې باندې قیدات ورته کیږي. دا قابل د تشویش خبره ده. مونږ چې وایو چې په دې مسله کې باید یو تعقل وشي، په دې کې د تحمل نه کار واغستل شي، په دې کې زمونږ اقتصاد د سیاست قرباني نشي. دا
بل تاسو وویل چې په دې بندیزونو لکبل شاوخوا 2,000,000 خلک د ډیورن دواړو خوا ته زیان ویني. او زموږ اوریدونکي ښاغلي خوشخوی هم همدې مسلې ته اشاره لرله چې ولې همدغه خلک چې دواړو خواو ته اوسي او ضرر ویني، هغوی ولې اقدام نه کوي؟ آیا نشي کېدی چې هغوی لاره پرانیسي؟ څو پیغامونه هم دي. مروالي زی ویل لشکرګاه څخه وای، پاکستان چې تجارتي لاره بنده کړې ده، د تروریستانو او وسلوالو لار ولې نه بندوي؟ اسمت الله له هلمند لیکي، ویل الکوزي صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې ولې نوري لارې نه پیدا کوي؟ پاکستان ته به تر څو پورې زارۍ کوي. بخملي له خوست څخه لیکلي، وایي د چابهار لاره به کله په مکمل ډول فعاله شي؟ هدایت الله امین هادي له هلمند لیکلي، او افغان جګپورو چارواکي باید د پاکستان له چارواکو سره په تفاهم د ویش لاره خلاصه کړي، او باید مخکې لا دا کار کړی وای، او د کندهار تاجرانو به دومره تاوان نه کوو. بل اوریدونکي عثماني ده، دا وایي چې الکوزي صاحب ته سلام، وایي زموږ پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د پاکستان سره هر ډول اړیکې نشلوي؟ په د دې لپاره چې په پاکستان فشار راوستل شي، نو اړیکې دې وشلول شي. خلیل احمد خوشحال له هلمند لیکلي دي، وای درې وخت ډوډۍ څخه دی یو وخت ډوډۍ بخو د پاکستان صادرات دی نوی په دې اړه نظر لري مخکې ته دې چې علي کوزي صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ له ښاغلي نانی آغا څخه به وپوښتو که دا لاره په همدې شکل سره بنده پاتې شوه نو څه فکر کوئ چې د سوداګرو او باغدارانو کروندګرو تاوان به څومره شي آیا دوی به بالاخره مجبوره نشي چې کومه بله لاره پیدا کړي
او بخشی ما تاسو ته درمخم وویله دلته دغه یو ورور وویل و تاسو باید پیش تر پیشه د پاکستان سره خبرې کړئ موږ پیش تر پیشه د پاکستان سره روژې درمخ خبرې کړي دي کونسل صاحب راغلی دی ناست دی د هغو سره مجلس کړي دي په واحد کې چې دغه صادرات شروع کېږي تاسو باید موږ ته د هر لارې ته دغه وکې آمادګي ونیسي د ترانسپورټ آمادګي باید ونیسي د دغه بې ځایه ماسولونو چې اخیستل د دې مخکېوی وکړي د ماسول په عیسه کې شته روپه پور سره د دغه په عیسه کې باید زموږ سره همکاري وکړي کوم موټران چې زموږ کې چې د هلمند یا د روزګان څخه زموږ ته انګور راوړو یا انار راوړو دا ناوخته رارسېږي موټر په لارې خرابېږي دا باید تاسو دا دروازه د شپې تر لسو بجو پرې خلاصه کړئ دا خبرې موږ ټول هر وخت هر سیزن پیش تر پیشه سره کوو او هغه دا قناعت کوي او هغه دا اسلام آباد ته خبر ورکوي دوهم دا چې تاسو وایئ چې ونې په نور مملکتو ته تاسو میوې نه وړئ زموږ مملکت یو معاشره مملکت دی پر کومه لار یوسو ته راته وایئ چې کومه لار باندې یوسو ایران درمخه دغه میوې چې ول زموږ میوې معنا نه پرېښولې خپلې میوې ول درکوی راس یار څونه چوړي مګر زموږ میوې نه پرېښولې ترکمنستان لار باندې د میوې نه څه پرتلله تاجکستان باندې تاجکستان څخه ټول شوروي ته یا بل ځای ته څلور پنځو مملکتو کې تیریږي دغه محصول دا مصرفونه په هر بادر کې یو ساعت یو ورځ تېروه داسې مشکلات زموږ مخ ته ډېر پاتې دي نو دغه پاکستان چې د نږدې بادر په بادر هر ساعت پیسې موږ ته ژر رارسېږي هغه صادرات ژر رارسېدل په دا خاطر دغه موږ یو تجارت دلته شروع کړی وو چې د خپله میوه مقصد د خپل وطن څخه وباسو هلته ژر تجاره خرڅه کړو راته خرابه نه شي او پاسو د اواده لارې د اواده لارې حکومت تاسو ته وویلي چې هلته څو د تیمور دولت افغانستان ته پیشنهاد کړی چې دغه کریا باید راسپکته شي تاسو باید سبسیډي د دغه ورکې کاغه نه راکته کوي تاسو باید یو څه مصرف یو څه هغه څه مصرف موږ ورکوو نو خدای چې مشکلات ډېر شته او په الله دې خپل پزل باندې وچو اوس دا اوس سلم درې زره نفر کارګر موږ ته بیکاره په باغو کې ناست دي فقط هغه روزمره هغه ورسته انګور خراب انګور اخلي په داس باندې کارګر بیکاره ناست دي ډوډۍ ورکوو مصرف معاش ورکوو او پاکستان نن سبا ته کوي بس ماشین دروازه د لکوم سبا سهار یې لکوم ماشین یې لکوم دروازه مګر دا زه په اینده کې درته وایم د پاکستان په دې پوښي چې دا ډېر نقص ما د ټول چې سم څه د نقص دی ته راځي کېږي چې زوس په څه د مشتر راځي کېږي دا هر څه تاوانونه چې اوس موږ څه ویږي دا پاکستان په دې مجران نه څه ویلې دا به څه وایي دی په دې باندې که چیرې دوی ترانزیت شروع شي زه مختای نه کړم دا خدای جنت شي هم د دې ترانزیت بیا کوم مشکل پیدا نشي
بله تشکر خب به هر حال محترم آقای خانجان الکوزی در اقتصاد یک اصطلاح میگن که کل تخمار در یک سبد نندازین اگر سبد بفت ازتان کل تخمار مشکن از او خاطر به سبدهای مختلف یعنی تنها بازار متوجه پاکستان باشه یا یک رای پاکستان باشه ای خود به خود این مشکلات ایجاد میکنه و ما ایره چندین بار تجربه کردیم ما شما از سالهای متمادی چگه ایم حاله یک موضوع به ذهن ما گشت که مثلا ما معلومات دقیق داشتم سابق منتها حالا شاید تغییر کرده باشه ایست که خود ترکمنستان و ازبکستان اینا به میوای ما شما احتیاج داره سببش ایست که مثلا در ترکمنستان و ازبکستان پختزاره است در او پختزاره مواد کیمیاوی استفاده شده و از او مواد کیمیاوی خربوزی از یا و انگور و ایگپا از نا یک قسم زهرناک شده مثلا من که چشمای خود دیدم که خربوزه را که واس کردیم مابینش بیخی او شده او یک قسم او زرد شده زیب از او خاطر یعنی بازارهایی که نزدیک به ماست مثل ترکمنستان همسایه ما و شماست او طرف شک زد دور هم نیست قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و تاجکستان و از اونجا اوسون روسیه و اینجا یعنی او بازارها هم یک چکر چکر بزنین شاید خریدار پیدا شد به میوه افغانستان از این خاطر مسئله چین است که قسمی که آقای ساروان هم یاد کردن اینا در اوجه خط ریل میگه در 15 روز میایه اگر او خط ریل اگر یخچالای خاص داشته باشه شاید به چین از طریق ترن هم بره. یعنی این الٹرناتیو ها باید سرش یک ذره جدی استاد شوه، خوب نمیشه الکوزیشه؟
بله، ما امی صحبت های کل دوستار شنیدیم و واقعا که عاطفهشان و خود صحبت هایشان و احساس ملی و افغانیشان قابل قدر هستند. ما اول برای دوست ما که از انگلستان گفتن که ما باید حق بحری ما هستن با پاکستان و با دنیا باید بگویم و ما باید از امی حق خود باید استفاده بکنیم. متاسفانه که امی حق ناتو را پاکستان دو سال بند کده، ناتو بر چیزی گفته نتانست. ما در یک مجبوریت خاص هستیم. برای شما معلوم هستن جناب نظری صاحب و سروان صاحب که افغانستان 40 سال در جنگ است و تمامی همسایه های ما، قسمی که نانه آقا گفتن، تمامی همسایه های ما متاسفانه از مجبوریت های جنگی که در این منطقه وجود داره و ما فقیر شدیم و این جنگ تحمیلی که بالای ما 40 سال هستن که جریان داره، از امی مجبوریت های ما استفاده میکنن. هر کشور در ذات خود، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، حتی چین، به شمول چین، ما علی تقریبا در میدان هوایی پیکینگ اضافه 40 تن جلغوزه ما ماندگی هستند. برای ما اجازه نمیده که پس ای را بیاریم یا او طرف ببریم. فقط یک پرمه بودن که امو پرمه برشان از لحاظ صحی داده نشده، اینمی جلغوزه را در موجا مانده و این جلغوزه رفتن خراب میشن و هر چیزی که هست. هر کس با بیاندازه خود امرای افغانا جپا میکنن. متاسفانه در اینجا اول اینمی مشکل ماست. امی مشکل ما اول تاجیک و ترکمنستان ازبکستان تا میوه خودشان پروخته نشوه و به مسکو نرسه، از تاجیکستان نرسه، میوه ما را اجازه نمیتن. این بسیار یک معمول بسیار جدی هستن. امی پاکستان هم امی جنجاله که جور میکنه، او نمیخواین که میوه ما بره به هندوستان، میخواین که امی میوهشان در اینجا در پاکستان ارزان پروخته شوه، در داخل مارکت خودشان پروخته شوه. هر کس به می ارته. ما هم مجبوریتای متاسفانه داریم، قسمی که دوستا گفتن که ما دیگر را باید پیدا کنیم. ما در اتاق تجارت بالایی ششتیم، با وزارت تجارت، با وزارت زراعت، با وزارت اقتصاد، ما راهای هر چیز داریم، راها داریم. اول مجبوریت ما ای هستن که تولید ما که هستن، پرزن شما ببینین که ما یک مثال گندم برای شما میتیم. در افغانستان یک هکتار زمین میتن 500 کیلو گندم تولید میکنن، مگر در ایران و در پاکستان و میشه 5 تن. شما ببینین که چقدر تفاوت است. امیتور باغ ما و میکانیزه کدن، زراعتش میکانیزه استن، پرزن بالداریش، باغداریشن. از یک درخت سیبی که شما در سوات، در پاکستان، در کویتا، در ایران، اگر او 12 کارتن سیب به دست میارن، ما 2 کارتن سیب به دست میاریم. علت اساسی اولی است.
همینجا مداخله کنیم که برای از اینکه روشن شوه فکر را. این 500 کلوی ما و شما که 5 تن ایران اگر مقایسه شوه از ما با تلاس، باز از وام چه مثل است نقره است، برای که ما مواد کیمیاوی استفاده نمی کنیم. اگر این از نقطه نظر ارگانیک بله، اگر ما بروشیم قیمت شوشار بالاست. بله
نه و خو صحیح است، و صحیح هستن. خو اول خو دنیا فعلا به ای هستن که آرده که دنیا میپروشن امی قزاقستان یا امی پاکستان، امی سر امی 5 تن عین مصرف مین و سر امی 500 کیلو عین مصرف مین، برای ما قیمت تمام میشه. یعنی ما رقابت کده نمیتونیم در مارکت. این امی طور است. اگر نیست سیب ما، انار ما خود تلا هستن، انگوری ما تلا هستن، در این جای شک نیست. مگر در اوجا شما برین در دوبی، امی تلا را کسی نمیخرن. دیگه مشکل ما پیکینگ است، استاندارد است. ما با استاندارد اروپا، با استاندارد دوبی متاسفانه فعلا آماده نیستیم. هر چقدر که کوشش کردیم، نانه آقام برای شما گفتن که همی چیزی معنانوی هستن. ما در یک کارتون و در یک تکری یک چیزی که انگوره در اوجه ببریم، در چمن پروخته میشه، در کراچی پروخته میشه، در هندوستان همی طور در یک کارتون پروخته میشه. مگر ما اگر ویره در دوبی ببریم تا که سرتیفیکیت ISO نباشه، در دوبی او را کسی نمیخره. در میدان او را نمیمانه بنان او را د اروپا برده نمیتانیم. یک کانتینر انار که ایران میبره به دوبی سرشان $400 مصرف مین، سر یک کانتینر ما $4000 مصرف مین ما که د دوبی ببریم. تخنیکی است.
بله الکوزی سب ای امی سرتیفیکت ها را چرا ما در افغانستان نمیتانیم داشته باشیم؟ چرا زمینه برازی مساعد نشد؟ 15 سال گذشته اق خارجی مارجی و اق متخصص آمد اق دالر آخر، چرا ما امی سرتیفیکت ها را در داخل نتانستیم مساعد بسازیم سب؟
بله بله، بدبختانه خارجی آمدن میلیاردها دلار مصرف کرده، به خاطر اهداف خود مصرف کرده، چیزی که صاحب خانه ضرورت داشتن او را برشانه چی نکردن. برای ما به نام دموکراسی و به نام حقوق زن و به نام پلانی و پلانی به میلیاردها دلار مصرف کرده، برای ما زیربنا جور نمیکنه خارجی، زیربنا را جور نکردن، یک پولم ندادن. ما برای شما میگیم که ما در افغانستان یک لابراتوار علی نداریم، امی خو یک سرتیفیکت خو یک چیز است، یک استاندارد است، در دنیا قبول شده است، در این خو سرمایه گذاری کار است، تا که زیربنا را دولت جور نکنن. ما پیلن هم مثل داود خان و زایر خان واری در وزارت صحت عامه دوای ما تست میشه و این همی مواد خوراکی مامین ما مال خود بندر نگاه میکنیم، سمپلش همیاریم در وزارت صحت عامه ای را برای ما تست میکنه یا وزارت زراعت. 50 سال پیشتر ما می سیستم بود، علی ما می طور هستن. برای ما خو متاسفانه در زیربنا و در چیزی که برای ما ضرورت بودن خارجی و امریکایی کمک نکدن. او که چیزی ضرورت داشتن تنها سرک، خودشان ضرورت داشتن سرک جور کدن، مگر برق که ضرورتش نبود برق جور نکدن. بنان به مو خاطر عرض مادهی هستن که
در اینجا یک سلسل نور دلائلم وی دوی یا زین نور دلائلم دیا و سخواده دی وارداتی برشنم مسئله دا آقا هم نپریشدی ادا په کندوز کې قطع شوی ده. د برق په برخه کې وایي چې هر بند 15 کاله او 20 کاله وخت غواړي، او د افغانستان حکومت ورته ښه پلانونه هم نه ورکړي.
زما عرض په دې کې دا ده چې مونږه دنیا که زمونږ نه غواړي، زمونږ ورونه چې دا پیشنهاد کوي چې بدیل لارې پیدا کړي، اول بدیل لارې د فاره مونږه هغه مارکیټونو ته چې ځان رسو ځان باید په هغه سطح عیار کړو. مونږه چې دا پاکستان ته مجبور یو چې دا جنس وړو، ما درته وویل 2 میلیونه ټن سبزی او میوه تولیدیږي، دا یو څه بیا په افغانستان کې مصرفول ټول خرابې. یو
مسله ده، یو مسله ده چې موږ لنډی ګټې ته ډېره ترجیح ورکوو، دې ته نه ګورو چې په یو شي کې مو په آینده کې شاید زیاته ګټه وي، دغه لپاره پانګونه نه کوو. طویل المدت پروګرامونه موږ نه لرو.
ساروان صاحب، دا صحیح خبره ده. زه درته وایم چې یو ډالر باندې ته 2 ټنه انګور ابل ورځي. زما یو ملګری دی اجی صاحب سعد نومی دی، هغه 2 ټنه انګور وړل اریانا سره وعده کړی وه په یو کیلو په $1 باندې وړل کیږي. دا 2 ټنه چوړي خو اول خو به دا $2000-$3000 ورکوي. د هغې نه علاوه دی مجبور مکلف دی. سبا ورته اریانا وایي نن ځای نشته، زما سورلي ډېره ده، زه ځای نه لرم. داسې خو موږ کارګو نه لرو، د کارګو شیان نه لرو. دا خو د دولت وظیفه ده چې دولت تر څو پورې دا کارونه ونه کړي مونږ دا کار نشو کولی. دا تجار خو سرمایه گذاری کوي په میوه کې، مګر هغه خو سرمایه گذاری نشي کولی پر لابراتوار کې.
ابتدایي کارونه باید دولت ورته مساعد کړي. ډېره زیاته مننه، متاسفانه زیات وخت نه لرو، کنی په ډېر بحث کېدای شي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د خونو د مدیره پلاوي لومړی مرستیال ښاغلی خانجان علي کوزی او د تازه میوو د سوداګرو د اتحادیه مشر حاجی صاحب نانای آغا چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، درڅخه منندوی یو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې هم مه هیروئ.
مام تشکر میکنم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
افغانستان ده اوس می نصیب پر د ملک کی دی مینا و یار مینا اوس می نصیب پر د ملک کی دی مینا و یار مینا اصلی وطن افغانستان ده اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا اوے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے اس میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا اوے